السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښه وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي د اردو د جوړولو کارونه یې 80% مخته تللی دي. دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د افغانستان خلک د یوې مجهزې اردو خاوندان شي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو او دغه راز د هغو کسانو لپاره نوي اصول وضع کړي دي چې ګیري خري. دوی ویلي چې به حجاب ښځې باید له دفترونو منفک شي او هغه کسان په دولتونو په دفترونو کې ونه ګمارل شي چې ګیري ونه لري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې له یونیسف سره په ګډه له څو سیمو پرته د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین دوهم پړاو نن پیل شو. د عامه روغتیا وزارت وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره 9.1 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسون وایي 13 میاشتو کې یې 4500 کسان له خپلو لیکو ایستلي دي. د دې کمیسون مشر لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل له دې کسانو ځینې نیول شوي او عدلي ارګانونو ته سپارل شوي دي. له دې سره د تصفیه د کمیسون کارونه هم پای ته ورسېدل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر د هیواد ټولو والیانو او ولسوالانو ته امر کړی چې له لوڅو څاګانو د پټولو په برخه کې اقدام وکړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت له لوري خپور شوی د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له قول راغلی چې په زابل ولایت کې په واتس اپ کې د حیدر په نوم د یو ماشوم د لویدو او مړینې وروسته د والیان او ولسوالان ځانګړي پلاوی وټاکي. لوڅو څاګانی او برمې د معلومه او خاوندانو ته دی وایي چې سرونه یې ورپټ کړي. متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي کره معلومات ورسره دي چې خی روسیا پر اوکران د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکران یو شمیر خلک یو شمیر ځانګړي وګړي په نخ کړي او یې وژني یا یې کمپونه ته واستوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو په څنګه کې د امریکا سفیر بات شیبا نیل کراکر پرون د کب په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنری ته د هغې لیک محتویات روښانه کړل چې د امریکا د استخباراتو لخوا راټول شوی او بوګنوون کې جزئیات پکې دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو مسلو په اړه اوریدل شي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو لپاره نوي اصول وضع کړي. طالبان وایي د پوځ جوړولو چارې هم نږدې بشپړې کړي خو کتونکي وایي د کمه موده کې مسلکي اردو نشي جوړېدای.
جنگی ډله ده او جنگی قطعات جوړ کړي دي او یې جوړوي او یې درلودل د مخکې نه فقط نوم یې وته بدل کړی دی.
یوه ډله معترضو ښځو د امریکا له ولسمشره وغوښتل چې د افغانستان د شتمنۍ د تصرف پریکړه له سره وارزوي. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د طالبانو حکومت وایي د ژبو پیاوړتیا ته پروګرامونه لري.
محکمې نه غواړو چې د دغه خلاف د حقوق بشر د افغانستان پریکړه رد کړي.
د لوبو له میدانه او تاندې څنګه درته په دویمه نیمایي کې لرو.
هر افغان سی په هر ځای بغږیږي هغه د قدر وړ ده. ژبې سي دي د غوډې توسعه او پرمختګ لپاره پروګرامونه به انشاءالله تر نظر لاندې وي.
هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوریدونکو د خبری ټولګې د سار موضوع دا ده چې لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم پلانډ واوریدل، د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا تازه اعلامیه خبره شوې ده. په دې اعلامیه کې پر ښځو او هغو دولتي کارکونکو یو شمیر بندیزونه لګول شوي چې ګیري خري. دا چې جزئیات څه دي احمد تکل د اعلامیه لوستی اوس را سره سټوډیو کې دی. تکل صاحب، څه ویل شوي دي په دې اعلامیه کې؟
ډیره زیاته مننه. په یو اعلامیه کې چې د افغانستان د دولت لخوا د طالبانو د حکومت لخوا خبره شوې ده، ویل شوې دي چې دا اعلامیه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې ده او په دې کې ویل شوې دي چې څو پلاوی د دې وزارت ورغلي دي. له یو شمیر دولتي ادارو څخه یې لیدنه کړې. ویل دي چې په دا پلاوی بیلابیل پلاوی د پوهنې وزارت ته، د ښار جوړونې وزارت ته، د عدلیې وزارت، د اوبو برېښنا وزارت، فوایدامې وزارت، د کلیو د پراختیا وزارت ستر محکمه او د کابل خاروالۍ دفترونو ته ورغلی دي او الته چارواکو سره او له وزیرانو له موینانو د کابل خاروالۍ د موین یادونه کړې د ستر محکمه د دفتر د رئیس یادونه کړې چې له دې ټولو سره دوی لیدلې دي د پلاوی او هغه هڅولې دي چې په دفترونو کې شرعي اوامرو ته متوجه وسی او د هغه د پلي کولو په برخه کې اقدام وکړي. په بیان کې راغلی دي چې د وزارتونو کې پلاو د خپل وزارت لارښوونې په لیکلې بڼه د چارواکو ته ورسپارلې دي او د عملي کولو په برخه کې لوغونه د همکاري غوښتنه کړې ده او مهم ټکی دا دی چې دوی نه غوښتل شوي دي له دولتي چارواکو نه د دغو دولتي ادارو له چارواکو نه غوښتل شوي دي چې ښځینه کارکوونکي باید شرعي حجاب حتماً مراعت کړي. البته لودین صاحب شرعي حجاب خو مخکې هم په پخوا کلونو کې هم په ټولو دفترونو کې د افغانستان مراعت کېده، مګر د هغه تعبیر چې د طالبانو له حجاب نه دی، د طالبانو حکومت له حجاب نه وړاندې کړی، هغه متفاوت دی. یو ډول عربي حجاب دی چې هغه باید ښځې مکلفې دي چې هغه لباس باید واغوندي او ویل شوي دي چې د حجاب د نه مراعتولو په صورت کې، یعنی د همدې ډول حجاب د نه مراعتولو په صورت کې، باید له دولتي ادارو ښځینه کارکوونکي منفک شي. همداراز د نارینه او ښځینه دولتي کارکوونکو د ادارو د کارځایونو په باب ویل شوي دي په بیان کې چې باید جلاوی د دوی د کار ځایونه او د هم ویل شوي دي چې د دولتي مامورینو صورت او سیرت باید له شریعت سره سمون ولري او وایي چې په وزارتونو او ریاستونو کې دولتي کارکوونکي لمونځ باید په جماعت سره ادا کړي او زیاتوي چې کم عمره او بیګیره کسان باید په دولتي ادارو کې استخدام نشي او د دوی استخدام باید په جدي ډول بند شي او همدارس به حجاب خځه دولتي ادارو ته لمننو باید منوي څو د فساد مخنیوي وشي.
ډیره مننه تکل صاحب. سلامت او سي کور مو ودان اوریدونکو تاسو ووریدل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوانه نوی اعلامیه خبره شوې ده. په دې اعلامیه کې ځینې بندیزونه لګول شوی، البته په هغو خځو چې د طالبانو په وینا حجاب نه مراتوي یا پر هغو ځوانانو او هلکانو یا نارینه و چې ګیری نه پریږدي. دوی د طالبانو ویل چې دغه کسان به د دوی په دولتي ادارو کې ځای ونه لري. دا چې دا محدودیتونه په څه معنا کې دلی سي د تحلیل لپاره سیاستواله او د ښځو فعاله شکریا بارګزی استودیو ته وصل ده. میرمن بارګزی، ستړي مشي، تاسو راپور واورید، څه فکر کوئ دا ډول محدودیتونه په څه معنا کې دلی سي خصوصا د هغو انجونو لپاره یا د هغو ځوانانو لپاره چې د دې اعلامیې له مخې ژوند متاثر کیږي؟
سلامونه او نیکی هلی. زه اول سخت متاثره شوم، ځکه چې امر بالمعروف که وزارت دی او که یو اداره ده، دومره صلاحیت او واک لري چې حتی قضا باندې هم حکم ورکوای سي. البته د دې سپارښتنې زه نه پوهیږم چې تر کوم حده پورې شرعي سپارښتنې دي، ځکه چې د شریعت پر اساس باندې خو دوی دغه رقم سپارښتنې خلکو ته نشي کولای. په شریعت کې اول دوی باید خپل سترګې ساتر کی، خپل کړنې د شریعت په چوکاټ کې برابر کی. او پاتې شوله د حجاب موضوع، آیا هغه حجاب چې دوی وایي هغه شرعي حجاب دی که هغه د طالبانو حجاب دی؟ زما په فکر چادري او یا هم مخ ټول مخ پټول دا هغه مورد دی چې د طالبانو له خوا څخه بیان شوی، په شریعت کې نشته. نو متاسفانه طالبان خپل لقدي خپل نظریات هم د شریعت په نامه باندې راځي او په خلکو باندې تپي. په شریعت کې جبر او اکراه نشته. په شریعت کې دا نشته چې تاسو خلک ته وایسته چې شی واغوندې شی وانه غوندې. او په شریعت کې په جبر باندې لمنځم نشته. په شریعت کې په جبر باندې د ګيري جوړول ویخته جوړول هم نشته. په شریعت کې هغه حریم خصوصی ته احترام شته. په شریعت کې قوانینو ته احترام شته. دا د کوم قانون لروی دی دغه سپارښتنه کوي؟ چا دوی ته دومره واک ورکړي؟ آیا دوی نه پوهیږي چې په شریعت کې د شریعه په اساس کې دوی اول باید خلکو حق ته درناوی وکړي، هغوی خصوصي حریم چې د هغوی کالي لباس او مخ ته هغه ته احترام وکي کنه نو بیا دوی راشد شریعت خبرو کی د شریعت په اساس باندې دی اول باید خلکو کې
لومړی چې کړه د وزارت رامنځ سه دوی ویل چې د دوی سپارښتنه به تر ډیره یوازې د سپارښتنه په چوکاټ کې پاتې کیږي اما اوس داسې ښکاری چې تقریبا دوی یو څه مخ کې سره تللې ویل دي چې به حجاب خزه باید لکار منفک شي او هغه ځوانان چې ګیر نه لري یا ګیر نه پرېږدي ګیر خري هغوی هم باید استفاده نشي دا پریکړې فکر نه کوي چې یو ډول له وخت مخ کې یو یا هم ډیر په بیړه کړي
زه فکر کوم طالبان دا اول نه تر نه پوری تناقض ګوي لري خبرې یو څه دي او کړنې بل څه او پاتې شو له دا چې زه د دې طرفدار نه يم چې تاسو او یا هم نور څوک افغان میرمنو ته به حجاب میرمنې وایسته زما غوښتنه هم دغه ده چې کچیرته د طالبانو نه نقل قول کیږي هغه هغوی هم باید اصلاح شي چې کم حجاب چې دوی وایي اول دوی د خپل سترګې ساتر کې د بل چا ښځې او نجونو ته ونه ګوري چې شی اغوستی شی نه دی اغوستی د دې تر څنګ زه فکر کوم دغه محدودیتونه دي سربیره پر دې چې دوی ښځې کار ته نه پرېږدي مګر هغه ښځې معلمین یا نور خلک چې کوای شي د کار زمینه ورته برابره شي ځکه چې مکتبونه دوی اعلان وکړه چې باید شروع شي حمل میاشت کې او بیا دا رقم محدودیتونه هغوی باندې وضع کول او اتومات منفک کول از دا د اسلامي قوانين دي نه د افغاني قوانين دي نه د ټولنې دودو دستور دا تبعیض دی د ښځو په مقابل کې دا تبعیض دی د ځوانانو په مقابل کې دا هغه متاسفانه تیره نظر او د تهجر او تعقر نه ډک لیدلوري او کتنه د افغانستان د خلکو لپاره ده
ډیره ډیره مننه میرمن بارکزی شکریا بارکزی و چې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف لخوا پر نویو لګول شوو مقررات ویله ازادي رادیو سره خبرې کول
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
وسم راځو یوې بلې موضوع ته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي د اردو د جوړولو کار 50 سلنه مختتللی دغه وزارت ویاند وایي چې افغانستان به ډیر ژر د مجهز اردو خواندان چې خو د چارو کتونکو بیا شک پرې لري
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې او شپږ ورځې کېږي د حکومت د دفاع وزارت ډیر ژر د اردو د جوړېدو خبره کوي خو د مخکینی نظام د دفاع وزارت یو چارواکی بیا وایي په دومره کم وخت کې په خپل اصلي مفهوم د اردو جوړېدل ناشونی خبره ده د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو ته وویل چې د پوز یا اردو د جوړولو 50 سلنه کار مخته ولاړ دی او ډیر ژر به د افغانستان خلک د وی مجهز اردو خاوندان شي
تقریبا 15 سلنه کار شوه په ډیر نږدې راتلونکي کې به د افغانستان خلک یو مجهزه منظمه خپلواک او ژمنه اردو ولري
مستقل او متحد خواهیم داشت
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد هم د افغانستان د ملي تلویزیون سره په خبرو کې د وی مجهز اردو د جوړولو خبره کړې و او ویلي و چې د اردو لپاره د نوملیکنې بهیر تر 30,000 کسانو پورې رسیدلې ده که څه هم خاغلی خوارزمی د دغه اردو د تمویل پاړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نکړه خو محمد یعقوب مجاهد په خپل مرکه کې ویلی و د دوی نوی اردو به 113,000 کسي زوي او د چا په مرستو به هم تکیه نوي خو د مخکینی جمهوریت نظام د دفاع وزارت مرستيال شاه محمود میاخیل بیا په دې اړه وایي
د اردو شکل تر اوسه پورې دی نه لري او نه دومره زر هغه اردو چې په کوم مفهوم باندې ده اغه جوړول شي البته جنگي ډله ده او جنگي قطعات جوړ کړی دي او یې جوړوي او یې د لودل د مخ نه فقط نوم یې وته بدل کړی ده
خاغلی میاخیل د اردو د تمویل موضوع هم مهمه ګڼي د مخکینی نظام د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستي راپورونو لمخې په ټوله افغانستان کې شاوخوا 3.5 لکه امنیتي او دفاعي ځواکونه و چې د نړیوال ټولنې ډیر د امریکا په مرسته تمویل دل خو د تیر میلادي کال د اگست په 15 نیټه په افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوسره دا پاوز چې میلیارډونه ډالر پرې لګښ شوی و پاشل شو چې یو شمېر له هیواد بهر ولاړ او یو شمېر هم په هیواد کې دننه په کورونو ناشتي
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ
وسم راځو یوې بلې موضوع ته. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون نن خپل چارې پای ته ورسولې. دوی ویل چې په تیرو 15 میاشتو کې 4,500 نامطلوب کسان خپل لیکو ایستلي. تفصیل په دې راپور کې
که څام نګ دی. هر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د طالب وسلوالو خوا له خلکو سره د ناسم ناقانون او خپل سری چلن په اړه شکایتونه خبريږي. خو د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسیون نن خپل صفونه پاک اعلان کړل. دا په داسې حال کې ده چې یوازې روانه اونۍ په کابل او کندهار کې یو میرمن او یو ډاکټر د طالبانو په ډزو کې وژل شوي دي. خو د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون رئیس او د دفاع وزارت سرمفتش لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل دوی په تیرو 15 میاشتو کې نږدې 3,500 شکایتونه څېړلي او پر همدې بنسټ یې 3,350 تنه خپل لیکو ویستلی دي چې 115 تنه یې کم عمره هلکان دي. خغلی حکیمی په خبره له دې ورسره د دوی مسؤلیتونه له درېګونو امنیتي او دفاعي ارګانونو جوړ شوی امنیتي کمیسیون مختوري
د نظامی ارګانو د همغږي او نظامی چارو د تنظیم لپاره د امنیتي چارو کمیسیون جوړ شوی دی. صفونه تسبیه د چارو نظارت او تداوم بیا کتنه د استر شویو کسانو تعقیب او د بیا د خریدو مخنیوي د همدې کمیسیون دنده ده. په همدې اساس د صفونه تسبیه کمیسیون خپل کار بشپړ او د اسلامي امارت لیک پاک اعلانوي.
د طالبانو د دفاع وزارت سرمفتش زیاته کړه په اخراج شوی او کسانو کې له داعش سره داړي کوپتور هم یو شمیر کسان نیول شوی او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دي. خو هغه په دې اړه قرار ارقام ور نه کړل. خپل لیکو یوازې په 15 میاشتو کې د نږدې 4,500 کسانو اخراج د اندېښنو پښتنه لا زیاتوي چې د طالبانو په صفونو کې په څومره شمیر غیر مسؤول وسلوالو ځای موندلی. د طالبانو لیکو د وستل شویو کسانو پر ضد د انسان تښتونې، غصب، قتل، غلا او غیر انساني چلند په تړاو شکایتونه ثبت شوي دي. د دې کمیسیون د شکایتونو د څېړلو مرستیال صبغت الله لطفي
لکه د اختطاف چانه مخنیوي د هیواد په ټولو ولایتو کې او د هیوادوالو د غټو غټو شرکتونو مشکلات ور حل کول. همدار از هغه مجاهدین چې له ولسر مخامخ کیږي د هغوی پر اخلاقي برخورد کار کول.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون 15 میاشتې وړاندې په دې مخه جوړ شو چې خپل لیکو هغه کسان وباسي چې په قتل، غصب، له بهرنیو ترهګرو ډلو سره پاړي کو، غلا، فساد او نورو تورنوي. خو سره له دې چې د طالبانو د تصفیه کمیسیون نن د خپل کار پای اعلان کړ، مګر دا ارقام یې ور نه کړل چې په وستل شویو 4,500 کسانو کې څومره یې د کوم جرم له ترسره کولو وروسته د طالبانو له لیکو اخراج شوي دي.
په کابل کې یو ډله خزو نن لاریون کړی. دوی د امریکا نه غوښتي چې د افغانستان د تصرف کړې شتمنۍ په اړه خپله پریکړه له سره وارزوي. دا راپور درته په مخکمنۍ خبری مجله کې لرو، خو اوس پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله نن هیواد ته ستنه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې ملي لوبډله ته د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر نه تر فوټبال فدراسیونه پورې تود هرکلی وویل شو. ملي لوبډله ته د نن په افغانستان کې د یو شمیر چارواکو لخوا د تود هرکلی تر څنګ ځانګړې شوې ډالۍ هم ورکړل شوې. د افغانستان د فوټسال د 19 کلونو کم عمره ملي لوبډلې د مرکزي آسیا په سیالیو کې تر ایران وروسته د 9 امتیازو په درلودو سره دویم مقام خپل کړ. ملي لوبډلې په دې سیالیو کې قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان ته ماتې ورکړه، خو له ایران نه یې ماتې وخوړه. په بلخ ولایت کې د معلولینو ترمنځ د منډو وهلو لوبه ترسره شوه. د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالي د شلو ورزشکارانو په ګډون د دغه ولایت په مرکز کې نن ترسره شوه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په یاد سیالي کې 1 کیلومتر فاصله د لوبو د میدان په توګه ټاکل شوی و چې د ورزشکارانو له ډلې اسد الله عبدالرحیم زی لومړی، حشمت الله فیضی دویم او عبدالمتین دریم مقامونه خپل کړل. هیر دینی وی چې د دې سیالي هدف ورزش ته د ځوانانو په ځانګړي ډول د معلول ځوانانو هڅول خودل شوی. او د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سی ورسته له هغې د شلوري سلوب فارمټ تازه درجه بندي اعلان کړ چې تیر ورځ د هند او وست انډیز ترمنځ د دریو شلوري سیالیو لړۍ پای ته ورسیده. د ورزشي اژانسونو د راپورونو لمخې هند 3-0 د دغه لوب لړۍ په ګټلو سره د شلوري فارمټ لومړی مقام خپل کړ او انګلستان دویم شو. په اعلان شوی درجه بندي کې هندستان لومړی، انګلستان دویم، پاکستان دریم، نیوزیلند څلورم، سویلی افریقا پنځم او استرالیا شپږم مقام لري. همدارنګه وست انډیز وم، افغانستان اتم، سریلانکا نهم او د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله لسم مقام لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو زه په 4:30 بجو بیرته راستنیږم. اوس مایک اجمل ان تسپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو سلامونه او ستړي مشي. نن د فبرورۍ 28مه د مورنۍ ژبې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې له پښتو او دری پرته د درې ژبو ویونکي وایي په تیرو شلو کلونو کې دې ژبو د ودې لپاره څه نه دي شوي او د افغانستان ټولو وګړو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو حق نه دی برابر شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي دوی هڅه کوي چې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ټولو افغانانو ته برابره کړي. تفصیل
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ تر ډیره په مورنۍ ژبې د زده کړو او تحصیل د ورځې په نوم پیژندل کیږي. د افغانستان د مخکینی نظام د اساسي قانون په 34مه ماده کې ویل شوی چې دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معارف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرام طرحه او تطبیق کړي او د مورنۍ ژبو د تدریس لپاره په هموغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. د همدغه قانون په 14مه ماده کې هم راغلي چې د پښتو او دری سربیره ازبکي، ترکمني، بلوڅي، پشایي، نورستاني، پامیري او د ګڼو نورو رایجو ژبو سربیره پښتو او دری د دولت رسمي ژبې دي، خو په هغو سیمو کې چې خلک یې په خپلې مورنۍ ژبې خبرې کوي هغه د همغې سیمې درېیمه ژبه پیژندل کیږي. خو نیوکې دا دي چې په تیرو شلو کلونو کې د قانون دغه دواړه مادې او په ځانګړې توګه 34مه ماده نه ده پلي شوې.
ما مکتب د نورستان خلاص کردم. یادم
سپنا د نورستان ولایت اوسیدونکې ده. هغې ښوونځی د نورستان د نسوانو په لیسه کې پای ته رسولی ده. سپنا وایي چې کله یې ښوونځی پیل کړ په پښتو او دری نه پوهېده، نو ځکه زده کړې ورته ستونزمن وې، خو د کلونو په تیرودو سره یې دری ژبه په بشپړه توګه زده کړه.
ما ښوونځی په نورستان کې پای ته ورسول. یادېږم چې کله مې تازه ښوونځی پیل کړ په دری په سمه نه پوهېدمه، ځکه زموږ په کور کې په نورستاني ژبې یو بل سره غږېدلو. هغه مهال په دری ژبه زده کړې راته ډېرې سختې وې، خو کرار کرار مې دری ژبه زده کړه. زه فکر کوم چې اړتیا ده هر چا ته د هغې په خپله ژبه زده کړې ورکړل سي.
خو دا یوازې د نورستاني ژبې د ویونکو ستونزه نه ده. د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عنایت الله بابر فرحمن چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان په مخکینی نظام کې په ازبکانو کې تر ټولو جګپوړی حکومتي چارواکی ګڼل کېده، وایي مخکینی حکومت د دریمو ژبو د پرمختګ لپاره لازمه هڅه نه وکړي. ښاغلی فرحمن وایي په وار وار وړاندیز شوی و چې دریمو ژبو او په ځانګړې توګه د ازبکي ژبې د احیا لپاره یو مرکز د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې جوړ شي، خو په خبره یې د دغه وړاندیز د پلي کېدو لپاره هیڅ هم ونه شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې
په خاطر انکشاف زبان ها دولت یک
په اساسي قانون کې راغلی و چې دولت د دریمو ژبو د انکشاف لپاره یو قانون یا مقرره تصویبوي. د اساسي قانون له تصویب شل کال تیر سول، خو دغه مقرره تصویب نسوه. د معرف وزارت د سیاست یا پالیسی په برخه کې او په ټوله کې یو درسي ساعت د دریمو ژبو لپاره اضافه نسو.
کته هم بخوانی نظام د میزان 28مه په افغانستان کې د ازبکي ژبې په نوم ونومو. خود ازبکي ژبې لیکوال عزیز الله آرال وایي چې مخکینی حکومتونو د ټولو مورنۍ ژبو د تطبیق لپاره لازمه کار نه دی کړی.
په لومړي ګام کې د هرې ژبې د ترویج لپاره دولت مسؤلیت لري او دې سره هم مهاله ژب پیژندونکي هم په دې برخه کې مکلفیت لري. خو افغانستان کې څنګه چې اړتیا وه تیرو شلو کلونو کې که څه هم شرایط برابر و څه نه دي شوي او له امکاناتو استفاده نه ده شوې.
دا نیوکې په داسې حال کې کیږي چې د مخکینی نظام د پوهنې وزارت چارواکو ویلي و چې په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبه د زده کوونکو لپاره له څو کلونو راهیسې عملي هڅې پیل کړي چې په ځینو ښوونځیو پلي شوي دي. د دغه وزارت تدریسي مرستیال محمد ابراهیم شینواري هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې په دریمو ژبو د ښوونکو د روزلو پر مسأله کار روان دی، ځکه دا د ماشوم قانوني حق دی او باید هیڅوک ورڅخه محروم نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د یوې بلې ژبې پشهیي ویونکی لیکوال او ژورنالیست محمد زمان کلمانی بیا وایي نه یوازې چې د پشهیي ژبې د پرمختګ لپاره کار نه ده شوی، بلکې په دې ژبې کې لاسوهنې شوي او هڅه شوي چې د نورو ژبو تر نفوذ لاندې راوستل شي.
په مرور وخت ای زبان
د وخت په تیریدو سره د غوژبو خپلې ساحې او سیمې له لاسه ورکړي دي. پشهیي ژبه اوس په اقلیت کې ده، خو موږ ورته مجبوریت او ضرورت نشته او که موږ وشو کولی دغه ژبه د خپلو پشهیانو منځ کې هم وساتو دا به هم لویه خبره وي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ ویلي د څیړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړی عاطف نورستانی مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څیړنه نه ده شوې، خو په خبره یې احتمالا چې په دغه هیواد کې څه د پاسه دیرش کوچنی او لوی ژبې موجودې وي. خود لیکوالو په باور په افغانستان کې د رسمي ژبو پښتو او دري لپاره بیا د پام وړ کارونه شوي دي. د پښتو ژبې لیکوال او شاعر علمګل سحروی په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته لازمه پاملرنه شوي، خو دغه پاملرنه د خلکو او نړیوالو فرهنګي ادارو او رسنیو لخوا شوې ده.
په تیرو 40 کلونو کې البته ژبې ته کار شوی ده، او زیاتره کار چې ژبې ته سوی ده خلکو کړی ده، خلکو او جنو فرهنګي نړیوالو ادارو یا افغاني فرهنګي ادارو جنو رسنیو، حتی البته دولت په سطح باندې شاید ډیر قوي به نه و، ډیر مسمیر او ډیر دی یادونې ول لکه نور برخو کې چې و نه.
د دري ژبې لیکوال او ژورنالیست مجیب مهرداد بیا وایي
در 20 سال گذشته زبان فارسی
په تیرو شلو کلونو کې پارسی دری ژبې د خپل د تکامل په برخه کې توانېدلې د نوي نسل د لیکوالانو او شاعرانو لارې خپل د تکامل په برخه کې مهم ګامونه اوچت کړي.
اوس د طالبانو د حاکمیت له پیل سره اندېښنې دادی چې د دې حکومت پلان به د دریمو ژبو د ودې او د غشان په مورنۍ ژبې د زده کړو لپاره څه وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې
اسلامي امارت د ټولو هیوادوالو ګډ کور ده، هر زبې وینکه چې د مخت محترم د هر افغان سپاره هر زبې غږیږي هغه د قدر وړ ده او د مرنۍ ژبې قدر کو، او ان شاء الله د ژبو د پاره په محلي سطح باندې هم په راتلونکي کې برنامه پروګرامونه وي، او په ملي سطح باندې هم کوم ژبې سدي د غو د توسعه او پرمختګ لپاره هڅې او پروګرامونه به ان شاء الله تر نظر لاندې وي.
خاغلی مجاهد وویل د طالبان حکومت هڅه کوي چې په مورنۍ ژبې د زده کړو زمینه ټولو افغانانو ته برابر کړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
له تاسو سره وو او یوبا بیا هم ستاسو ګنشمیر پیغامونه مخترغ لیدي څو یې را اخلو.
د مخال هلمن ولایت ناوی ول سره د پرپرین سیمه په ساز سره په تماس کې ور ادا غلړی وال مرکز کې راځي د افارو غریب تمر سه دي ګرد خانانو مړو خلکو ته یا چې بخوا مالا د حکومت کې وایسته د لوی هغه خلکو تر سه دي په دې او دې طالبان سره د پښتون ور له ماټول مال یو کاټه کاټه نه راکو مې سه خوش کې کوله. د هلمن ولایت ناوی ول کولی مجاهد او خبره د دې مامورینو سره سره و چې مالا مشتکاتونه نه راکوله د وطن خلکو ته ور کوله. د ګرد خوارو غریب تمر سه دي مړو خلکو تر سه دي وروره مسکینان پاتې دي هغه دنیا دار خلک خوري. دا د مستغان کرا په مشر کې ډیر مننه د دې رادیو نن څخه پامه.
السلام علیکم جنور الله ناصریم لغمال ولایتنا کرغه ولې سره نن څنګه وره روزلتا کوم کونی ورګړي په لږ سلو کې لاسو ته ورګي دا نه ویو ته نور کې کم څه ضرور دی غوي ته نور کې یا کم څه دی غي ته ور کوي. او بل الله تر اوسه پوره شکر الحمدلله خیر او خیرت ته قراری دا امن دا د مرګ سان اخر نه بد دا مجبوری دا خلکو چې بس کار نشتا روزګار نشتا بس خلک دغه مشکلات سره مخ دي. بل دا ډالر چې جکسي یو روپی جک سی 15 روپی شای ګران دی اوس 10 روپی ډالر ارزان شوی یو روپی شای نه ارزانه کیږي. نو تاسو خپل قضاوتو کې د دکاندارانو سره د اسلامي امارت نم دغه غږ د دکاندارانو باندې وګرځي ریټونو پښتنه دا شان خپل ډیر قیمته به خرڅوي. سلام
موږ کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډیر وخت څخه پاتې دي. زموږ استادان دوه رقم دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مکتب استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د څلور میاشتو راهیسې پاتې دي او د مکتب استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاتې دي چې تقریبا د شپږمه میاشته. نو زه د اړوند مسؤلینو څخه خاص کوم پایش لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نور موسسي چې زموږ معاشات راکړي ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوي او مشکلات دي. وترام په احترام
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شول.
دوستانو کله چې موږ ته پیغام راستوي لند خپل نوم او خپل سیمه یاد کړي او په یو داسې مسله را سره خبرې وکړي چې هغه یو ټولنیز او اجتماعي مسله ای او یوازې ستاسو نه بلکې ستاسو د سیمه او غنو نور خلکو سره تړاو ولري. موږ به ستاسو پیغامونه په خپلو خبرونو کې په دې هیله او تم خبرو چې ګوندې چارواکي او نور خکیل لوري واوري او ستاسو د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. اوس هم دوره تر بیا اخی
څلور نیمه بجې شوې. له دې سره دوی منیمایي ته ورسېد. وړاندې درته دوا پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې څنګه لرو، خو اوس په موکړې لانډو خبرونه ده. د طالبانو د حکومت د امر اختیا وزارت وایي چې له یونیسف سره په ګډه لڅو سیمو پراته د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پر ضد د واکسین د کمپاین دوهم پړاو نن پیل شو. د امر اختیا وزارت ویلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 5 کلونو کته 9.1 میلیون ماشومان واکسین شي. د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسیون وایي 13 میاشتو کې 4,500 کسان د خپلو لیکو ایستلي دي او له دې سره یې نن کار هم په رسمي ډول پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر د هیواد ټولو والیانو او ولسوالانو ته امر کړی چې د لوڅو څاګانو د پټولو په برخه کې اقدام وکړي. متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي کره معلومات ورسره دي چې خي روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمیر ځنګړي وګړي په نخښ کړي او وی وژني یا یې کمپونو ته واستوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر روانو ورځو کې پر کتنه موافقه وکړه. ولسمشر بایدن هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر پر اوکراین د احتمالي يرغل څخه راوګرځوي. اوریدونکو کولای سي چې دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ومومي. آدرس دې azadiradio.com. لدی سره د خبرونه خبري مسائل پای ته رسیدي. ورزو دویم نیمایي ته اونیز پروګرامونه درته لرو. لومړی هم د لوبو له میدانه، ورپسې تان د څنګه لیا دا مباسي
د لوبو له میدانه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبول میدان په یو بل اونیز خبرونه کې مهرکلې کوم. په دې هله چې روغ او جوړ و وسی. د مرکزی اسیا د فوټسال په سیالیو کې تر 19 کلونو کم عمر افغان ځوانانو د هم مقام خپل کړ او د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. په دې سیالیو کې د افغانستان تر څنګ ایران، ازبکستان، قرب قرغزستان او تاجکستان برخه اخیستی وه. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د فوټسال تر ټولو ستره بریا ده. روان خبرونه مو تر ډیره همدې بریا ته ځانګړې کړې ده. د کرکټ افغان لوبډله بنگلاديش ته رسیدلې او ټاکل شوې چې له بنگلاديش سره 3 ورځنۍ او 2 شلوریزه سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان او بنگلاديش په رواني فبروري میاشتې په 23مه، 25مه او 23مه 3 ورځنۍ او د راتلونکي مارچ میاشتې په 3مه او 15مه 2 شلوره سیالۍ ترسره کړي. د لامبوهنې فدراسیون وایي په کابل کې د دې سیالیو پایلوبي ته چمتووالی نیسي. د دې فدراسیون رئیس قاسم علي احمدي ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې ټاکل شوی د لامبوهنې سیالیو پایلوبه روانه اونۍ د سولې او دوستۍ په نوم په کابل کې جوړ شي. ښاغلی احمدي ویلي چې په دې سیالیو کې اتیا لوبغاړي برخه اخلي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د کابل د لامبوهنې د څلورم پړاو سیالیو هدف د ملي لوبډلې لپاره د خپلو لوبغاړو پیژندل دي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې پیل شي. او د چین ژمنی اولمپیک لوبې چې د ورزش او ډیپلوماټیکو جنجالونو سره ملي وي 13 ورځ پای ته ورسېدې. د دغه نړیوالو ورزشي سیالیو د پای مراسم د بیجینګ مرغۍ جاله لوبغالي کې جوړ شوی و چې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ هم پکې ګډون کړو. د چین د ژمنی اولمپیک لوبو کې ناروی 2 مډالونه، 14 د سرو زرو، 8 د سپینو زرو، او دیارلس د برونزو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام، لکه شان جرمنی د 22 مډالونو چې 12 د سرو زرو، 10 د سپینو زرو، 15 د برونزو مډالونو په ګټلو سره دهم، چین د 15 مډالونو چې نه هی د سرو زرو، 4 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونو دریم، او امریکا د 25 مډالونو چې 8 د سرو زرو، 10 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونو په ترلاسه کولو سره څلورم مقام ترلاسه کړ. لآزادی رادیو نه د لوبو لمیدانه ونی ز خبرونه اوری درنو اوریدونکو، لکه وڑان د مچ واوری دل د منځنۍ اسیا د فوتسال د تلولی جام په سیالیو کې تر 19 کلونو کم عمر افغان ځوانانو د دې سیالیو دوهم مقام خپل کړو. افغانستان تر ایران وروسته په دې سیالیو کې نه امتیاز خپل کړل او د برونزو مډالونه یې ترلاسه کړل. د دغه بریا پاړه د فوتبال فدراسیون د فنی مرستیال احمد جان زدران پیغام اورو.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې رسیدلی دولتونو ته په هغه جمنظمو کې ماتې ورکړه. ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم د فوټبال د فدراسیون په نمایندګۍ. انشاءالله په آینده کې به هم تاسو شاهدان وای چې همدا زموږ د ملي اتلان او زموږ ملي لوبډلې به د نورو دولتونو نه قهرمانۍ خپل هیواد افغانستان ته راوړي. انشاءالله افغانستان زنده باد، زموږ ملي اتلان پاینده باد.
د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال احمد جان زدرانو په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو له رئیس داد محمد ناوک سره هم خبرې کړې. ناوک صاحب، ستړي مشي د فوټسال تر 19 کلونو کم عمر ځوانانو د منځنۍ اسیا د فوټسال دوهم مقام ترلاسه کړو، په داسې حال کې چې افغان لوبغاړو ته د بشکیک د تګ ویزې هم نه ورکول کېدي، ایا فکر کېده چې لوبډله بل دومره ستر بریا سره بیرته راګرځي؟
لومړی خو د فرسال تورنل سره نه ښکته لوبډله بریا ټول ولس مبارکي وایو چې په دې لوب کې دوی مقام خپل کړ یا نایب اتلولي وګټله. موږ د دې په رفتامات کې البته د راتک وخت لا پاتې ده، خو د تلو وخت کوم داسې خاص مشکل نه لر، او موږ چې د دې تمرینات ته کتل او د روحیه تم کتل دام توقع ان شاء الله چې دې په خپل مقام کې راځي.
او په دې سیالیو کې افغان لوبغاړو ټول څو لوبې وکړي، څو وګټلې او څو یې بایلو دي؟
او په دې سیالیو کې مجموعان البته د ایران پر وړاندې موږ ماتې وکړه، خو تاجکستان، قرغزستان او پاکستان پر وړاندې تر دریو بریا وروسته البته موږ نایب اتلولي وګټله. او په دې سیالیو کې تر ایران وروسته چې هغه البته 12 امتیاز اخیستي وو، زموږ لوبډلې نه امتیازات واخیستل او د دې امتیازاتو په اخیستو سره دوی مدرجه بریالي شول.
ناوک صاحب، مننه. لوبډله به بیرته هیواد ته کله راستنیږي؟ آیا دلته ورته کوم تشویقي پروګرام نیول کیږي که څنګه؟
دوی بیرته هیواد راستنیږي، موږ دوی لپاره تبن ځانګړي مراسم ترتیب کړي دي چې د فوټبال فدراسیون له لوري دوی سره د دوی لپاره البته د فوټسال مسؤلینو اړوند او د اولمپیک ملي کمیټې او د بدن روزنې د رهبرۍ په همغږي او په هدایت د هغوی لپاره ځانګړي مراسم ترتیب کړي دي. خدای دې په خیر راولي.
ل فوتسال کراتیر شو په افغانستان کې هر کال د بسکشي غورلي کې د سکل هم ویل کیږي چې تیاری ورته روان دي، په دې اړه معلومات ورکول شي؟
او د دې ترڅنګ په د بسکشي پړه باندې زموږ کار تقریبا فائنل دي، او په راتلونکو نه ان شاء الله تاسو دې شاهدان سي چې د لیب خیرو شروع شي، او د دې لیگ مالیم نتر د ملي تلویزیون لوري و چې دا غوسره زموږ خبرې نه هاي شوې ده، او تر اعلانونه یې پر سنوي کې راځي او امادګي تیار ده ان شاء الله په دې نږدې ورځو کې به په خیرو د لیک شروع شي. دا به ان شاء الله په مرکه کې فتوی او په ژوندۍ باندې خبرې کې د ملي تلویزیون نه ملي تلویزیون نه ملي سپورت نه او د ملي تلویزیون له خوادر رسنیو له ادرسونو نه په ژوندۍ باندې خبرې کې، او د کټول شپارس ټیمونه ګډون لري شي په څلورو ګروپونو کې به ولوبي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناوکو د افغانستان د فوتسال تر 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله د دې سیالیو په ورسته لوبه کې ازبکستان لوبډله سره مخامخ و چې اته د یو په وړاندې مقابله لوبډله ته ماتې ورکړه. نور په دې راپور کې
د سیالي د ګټلو شیبي د فوټسال د 19 کلونو کم عمره افغان ځوانانو د مرکزی اسیا د فوټسال د اتلولۍ په سیالیو کې خپل وروستۍ لوبه له ازبکستان وګټله. افغان لوبغاړي وتوانېدل چې مقابلې لوبډلې ته اته د یو په وړاندې ماتې ورکړي. د فوټبال فدراسیون وایي چې افغان لوبډلې په دې بریا سره درې نور امتیازونه هم ترلاسه کړل او د ټولو امتیازونو شمیر یې 9 ته ورسید. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته د ایران او قرغزستان ترمنځ سیالي ترسره کیږي. که ایرانی وګټي د افغانستان دوهم مقام حتمی دی، خو کوربه قرغزستان ایران ته ماتې ورکړي نو افغانستان آن د لومړی مقام د ګټلو چانس هم لري.
اگر با بازی بعدی را که ایران با
ایران له قرغزستان او ازبکستان سره دوه لوبې لري، که ایران یو لوب هم وبایلي نو ډیر چانس ته چې افغانستان لومړی ځای خپل کړي. اوس مهال افغان لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې د 9 نمرو په لرلو سره چې درې لوبې ګټلې او یو یې بایللې ده دوهم ځای خپل کړو، خو د ایران په یو بایلاټ سره لومړی مقام ته رسیږو.
وخت ایران افغانستان میره د جایګاه اول.
فوټبال فدراسیون له دې سیالۍ وړاندې د لوبغاړو د پوره تیاری خبر هم ورکړیو. دا سیالۍ چې د قرغزستان په مرکز بشکک کې څو ورځې وړاندې پیل شوې، د کوربه قرغزستان تر څنګ پکې تاجکستان، ازبکستان، ایران او افغانستان برخه لري. دا د مرکزی آسیا د فوټسال له 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان څلورمه وروستۍ لوبه وه. له دې وړاندې افغان تنکیو ځوانانو تاجکستان ته 5-1 او کوربه قرغزستان ته 5-3 ماتې ورکړې وه، خو په لومړۍ لوبه کې له ایران لس د درې په وړاندې په لوی توپیر ماتې خوړلې وه. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د فوټسال د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لومړۍ ستره بریا ده. په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو لوبو لسګونه افغان لوبغاړو یا خو خپله دا هیواد پریښې او یا هم د بیلابیلو ورزشي بنسټونو له لورې ویستل شوي دي چې د فوټسال د نجونو له 19 کلونو د کم عمره لوبډلې غړي هم پکې دي.
د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې پخوانی آسټرالیایي لوبغاړی سټورات لای د بنګلاديش په وړاندې د سیالیو لپاره د ملي لوبډلې موقت سر روزونکي ګمارلی دی. سټورات لا په نویمه لسیزه کې د آسټرالیا د ملي لوبډلې توپ وهونکی و. د یو موده د سریلنکا او بنګلاديش د ملي لوبډلو د روزونکي په توګه هم کار کړی دی. سټورات په 1995 کال د آسټرالیا لپاره یو ټیسټ لوبه کړې. سربیره پر دې نوموړي د 1994 او 1999 کلونو ترمنځ د 1996 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ګډون د یاد هیواد لپاره په 455 ورځنیو نړیوالو لوبو کې لوبېدلی چې په ترڅ کې یوه سلیزه او نیمه سلیزي په خپل نوم کړی دی. سټورات په دې سربیره د آسټرالیا د کورنی کرکټ په ترڅ کې د خپلې کوینزلینډ لوبډلې لپاره 15 ځلې د شفلیټ شلیټ سلور ورځنۍ او 2 ځلې د یو ورځنیو سیالیو اتلولۍ ګټلې چې د یاد هیواد په کورنی کرکټ کې یو بریالی لوبډل مشهور شمیرل کیږي. د آسټرالیا دغه پخوانی لوبغاړي له تقاوت اخیستو وروسته د روزنې برخې ته ستون شو چې له 2009 کال راهیسې د آسټرالیا د ملي لوبډلې په ګډون ګڼو لوبډلو ته روزنه ورکړې. نوموړی په 2011 کال کې د لنډې مودې لپاره د سریلنکا ملي لوبډلې مشر روزونکي په توګه وټاکل شو. له دې وروسته په 2011 او 2012 کلونو کې د بنګلاديش ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه هم دنده ترسره کړې چې د لومړي ځل لپاره یې د بنګلاديش لوبډله د آسیا جام تر پای لوبې ورسوله. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدانه اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو وختونو کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟ واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډېر دي چې دغه خوشحالي ډېر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډېر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کېږي چې په ژوند کې یو ځل واده کېږي، نو باید ښه په شانداره ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تېره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن هغه ځوان دی چې واده ته خوشاله و، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیاته وم، اوس ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خفه ایم که نه، اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه، په دې خاطر باندې پیسو ته خفه ایم. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیخته زیاتې دي. خپل واده که د فانی کال یو 8000 روپۍ په معاش اخلو، دا نشي برداشت کولی چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه هم کور کې اوس 10000-15000 روپۍ د میاشتې خرچه ای، وړۍ وسته وړۍ وسته چای بوره، دا چې وړۍ بس 15000 روپۍ کېږي او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده وه چې نووس یو کوم د روژې نه مخکې بس د اقتصاد نگاه نه وځنډېده. اوس مې هم چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کړي، نه اختر نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کوو بکړو. ټینشن خو ځکه زیات را چولی چې دا قرض وسم خلاصوم څنګه مې نه خلاصوم، ځکه زیات بوج را باندې، ځکه چې واده مې کړی نه دی. کوټه باندې قریب یو لک ډېر دی، لک 5000 روپۍ لګولي دي. ځکه دا ټینشن کې د واده ټینشن خو بیخي زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی، دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 50000 افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنی دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو، نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. دا په داسې حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازېږي، او خپل ټول لویي، خپل ټول لوړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو، د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي، دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې ښهوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګری دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدی داسې شیان لالکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې خنه دي واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا لک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چیرې دی ګران بیه انجامې ډېرې غواړي، یا مثلا سره زرګ دي لاندازې زیات، یا مثلا شرط دي، نو دغه مسایل چې څه خپګانونه رامنځته کوي، یا مثلا د دې مېلمنو پر بلنه کې د جنې خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي، یا به دي ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي. داسې هم که دغه مسایل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دي، یا موږ ډېر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډېر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای د دې چې آسان یې کړو د واده مراسم ورځ سره بلې لګیاي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هڅه یو نجلۍ زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې، د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله واوسي، کې ورته هغه د خفه سي پکې، یا مثلا په ده باندې دومره بوج راسي چې دی ونه شي کولای د خپل واده دغه عظیم خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس ته په خوا په پرتله حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرف نه کوي، دوی د پدې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په ولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړي پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړي پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمې باید نزیات نه یو یو لک یو نیم لک روپی بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات ورواز موږ ځینیم انځه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته شالته پیسې یادم فلار کې څوک در شغاله نه ښکاري، څوک سینین نه وي، څوک یو دوه ان شاء الله بل دوه شي بس ختم شي بیا چرګان دې پیسو لپاره بس ودو کې بیا کوم خرچه وشي. لاس بوجي وریز څوک پخې بیا پنځه بوجي پخې کې لاس منه وخه لري بیا پنځه منه راوړي هر څه بیا کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
دا چې ولی په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څوي او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي د دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بېځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید ډېر خوشحاله وي، ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغسې وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې ده مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کې بي زهر مصارف او رواجونه کله کله یو تاوتریخوالي کې بدلیږي دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابي کې دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ضرورونکي هغه دواړو لپاره
یو خبر ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري او هغه نه عملي کیږي د خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کیدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده هغه وخت هم خوشاله نه وي او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کیږي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله زما غوښتنه ونه منله څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم که نه
دغه وضعیت عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي ځوانانو ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمې په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه ویسي او ځوانانو ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي
مهمه خبره انسان دی مقابل لوری دی خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي امکانات مهم وي سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشرانو ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو ډېر ساده یو وعدې نیولی تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري مثال ډېر ځوانان دا خبره کیږي چې واده په ژوند کې یو ځل کیږي نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي که نه
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري هغه آینده دپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه
درنو اوریدونکو د تانی څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا خو وخت ولرئ
Bye-bye.